آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
امریکا وایي چې پاکستان د ترګری پر خلاف خپل کړنلار بدل کړي او د طالبانو د حمایت نه دی لاس واخلي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې په پاکستان کې یوازې د سیاسي خلکو څخه حساب او کتاب سوی، خو پوځي جنرالان د غلطیو سربیره هم نیول سوي نه دي. او په ایتالیا کې د یوې برتانوي ماډل د تشتولو پر تور یو کس نیول شوی دی.
د افغانستان حکومت د دهشتګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د بدرولو په باره کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د نظر ملاتړ کړی دی. جمهور رئیس غنی د هوایی ترافیک د ښه کولو دپاره د ملکي هوایی چلند د ادارې د پرمختللي رادار تړون لاسلیک کړی دی. دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري. اوس خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. افغانستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د څرګندونو ملاتړ کړی چې وای امریکا غواړي پاکستان دی د ترګری پر خلاف خپل کړنلار بدل کړي او د طالبان د حمایت نه دی لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې تر هغه چې پاکستان د ترګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي نو په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسیدلی. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام شینوار نه واورو.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره مرکه کې ویل چې هغه څه چې جنرال میک ماستر ورته اشاره کړي هغه باید د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې زیات شي.
لاس وانخلی افغانستان کې جګړه مشکله ده چې پای ته ورسیږي، ځکه پاکستان حکومت په دوامداره توګه د ټولو تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي، هلته ځای ورکوي، خونه روزنه ورکوي او هغوی ته ملي د افغانستان ته رالیږي. دا ټول تروریستي ډلې چې وګوري دا اصلي ازالې په پاکستان کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه هم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان حکومت تل له نړیوالو غوښتي چې پر هغو هېوادو فشار زیات کړي چې پر وینا یې له ترهګرو ملاتړ ترکیه. امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جنرال مایک ماستر تیره ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې سپینه ماڼۍ غواړي تر څو له طالبان څخه د پاکستان په ملاتړ کې بدلون وویني. مایک ماستر دا هم ویلي چې پاکستان باید له طالبانو د ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت سلاکار څرګندونو ته لا غبرګون نه دی ښودلی.
د اکرام شینواري بشپړه رپورټ به د خبرونو وروسته واوري. نن په کابل کې د ملي هوایي چلند د رادار د نصبولو قرارداد لاسلیک شو. دغه قرارداد پر اساس چې حکومت د یوې فرانسوي شرکت ترمنځ لاسلیک شوی دی، د نوي رادار د نصبولو چارې به په شپږو اونیو کې پیل شي. د افغانستان د هوایي چلند اداره تمه لري چې په دغه کار سره به د هوایي ترافیک عایدات ډیر شي. په دې اړه به د لیمې نازی رپورټ د خبرونو وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د رایو پر اکثریت چې امریکا دخوا وړاندې شوی و پریکړه تصویب کړ چې د لارې بې شمالي کوریا د یو میلیارد ډالرو کرنۍ عاید نه محروم سي او مقصد یې د اټومي او بلستیک پروګرام یې په پښو درول دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د تازه بندیزونو اقدام وستایه او په خاصه توګه د چین نه مننه وکړه، خو زیاته یې کړه چې د ستونزو د حلولو ته نږدې سوي لا هم نه دي.
We must work together to fully implement the sanctions we imposed today and those imposed in past resolutions.
مونږ باید په ګډه کار وکړو چې په پوره ډول دغه بندیزونه چې نن او په خوا مو لګولې دي عملي کړو. کوم ګام چې مونږ نن اخیسته دا مهم دی، خو مونږ باید ځانونه په دې فکر تیر نه باسو چې ستونزه حل شوي، تر اوسه لا ورنږدې شوي هم نه یو.
د نورو بندیزونو لګولو دغه اقدام د پیونګ یانګ د بین المللي بلاستیک توغندیو د ازموینې په مقابل کې سوی دی چې د جولای په درېمه او اتمه ویشتمه وکړي. د پاکستان په خونه صدر اعظم نواز شریف ویل دي چې په پاکستان کې یوازې د سیاسي خلکو څخه حساب او کتاب سوی، خو پوځي جنرالان د غلطیو سربیره هم نه دي نیول سوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بیا ویل دي چې نواز شریف د پاناما اسنادو په قضیه کې د سترې محکمې پریکړه کستن تر پوښتنو لاندې راوړي او غواړي چې په پاکستان کې د محکمې او د ډیموکراتیک نظام تباه کړل سي. عمران خان دا هم ویل دی چې نواز شریف دغه پریکړه په اړه تشویش لري چې ویلي د موټرونو په کاروان کې به لاهور ته ولاړ سي. د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د غیر رسمي خبرو پر وخت نواز شریف وویل چې د ستري محکمې لخوا د نااهله ګرځېدو له فیصلې ښکاري چې دا پریکړه له کومه ځای راغلی ده. تر هغې وروسته چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مسکو د نویو بندیزونو یو فرمان لاسلیک کړ، دغه وروسته په لومړي ځل د امریکا او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ملاقات کړی. دواړو وزیرانو ریکس ټیلرسن او سرګی لاروف د فلیپین په مرکز منیلا کې د یوې سیمه ییزې لویې غونډې په ترڅ کې ولیدل. دواړو وزیرانو د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د امریکا د فدرال پولیسو د ادارې اف بی آی یو چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د مینیسوټا ایالت په جمعات کې چاودنه د یوې چاودیدونکې آلې په وجه شوې ده. د دارالفاروق اسلامي مرکز په بلومینګټن ښار کې دی او په دې پیښه کې د څوک نه دي زخمي شوي. د کورنۍ امنیت ادارې په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو د دوی د روانو تحقیقاتو په جریان کې د فدرال د ایالتي او سیمه ییزو مسؤلانو سره په تماس کې دي. دا چاودنه پرون سهار وختي داسې وخت کې وسوه چې یو شمېر کسان د سهار لمانځه لپاره راټول شوي وو. د سوریې د بشري حقوقو د سر ډلې د شنبه پر ورځ وویل چې د سوریې حکومتي ځواکونو او د هغوی متحدو قواوو په حمص ولایت کې وروستۍ ساحه هم د داعش د ډلې نه ونیوله. د سنا په نوم د روسیې دولتي خبري اژانس پرون وختي خبر ورکړ چې د اردو قواوو په سنا سنخا سیمه کې د درو لورو د پرمختګ په حال کې دي. جاپان نن د یکشنبه پر ورځ په هیروشیما باندې د امریکا د اټومي بم د غورځولو یادونه وکړه. دوه بیا کاله مخکې امریکا د جاپان په هیروشیما شهر اټومي بم وغورځوي چې دوهم نړیوال جنگ د ختمولو لارې برابر کړه. او په ایټالیا کې د یوې برتانوي موډل د تښتولو په تور یو کس نیول شوی دی. د ایټالیا پولیسو د شنبه پر ورځ وویل دوی په میلان شهر کې د برتانیې یوې موډل د تښتولو په تور یو 10 کلن سړی نیولی دی چې د اختیار ورکړی وو چې کاغه ته 3 لک امریکایي ډالر ورنکړل سي، نو دغه موډل به په انټرنیټ نیلام کړي. دا خبر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د افغانستان د ولسی جرګې اساس او عامه شان د کونړ په ولایت کې خلکو د داعش په ډله کې د خارجيانو د موجودیت په حق له او دغه ډلې د ټریننګ د مرکزونو په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده. د ازیان د هوادونو د بارنیو چارو وزیرانو غونډه په مانی لا کې روانه ده. دا چې په دې غونډه کې په سم موضوع باندې بحث کیږي دا به لګروسته ووري. اوس راځي ته چې د افغانستان حکومت د دهشتګرۍ سره د پاکستان د مبارزې د بدلولو د غوښتنې په حق له د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سرګندونو ملاتړ کړی دی او ویلی دی چې تر هغه چې پاکستان د دهشتګرو د ملاتړ نه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه پایته نشي رسیدې. د چارو یو شمیر کارپوهان وایي ځین امریکایي چارواکو په خوا هم دغه سرګندونې کړي دي، خو امریکا هیڅ کله جدي عمل نه دی کړی. پاکستان له د جنرال مکمستر سرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری رپورټ را لګلی دی.
افغان حکومت له پاکستان څخه د ترهګرۍ سره د مبارزې د کړنلارې د بدلولو د غوښتنې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت د سلاحکار جنرال مکماستر له څرګندونو ملاتړ کړی. وایي چې تر هغې چې پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ څخه لاس وانخلي په افغانستان کې جګړه پای ته نشي رسېدلی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه څه چې جنرال مکماستر ورته اشاره کړي هغه باید د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژۍ کې زیات شي.
افغانستان کې جګړه مشکله ده چې پای ته ورسیږي، ځکه پاکستان حکومت په دوامداره توګه د ټولو تروریستي ګروپونو څخه ملاتړ کوي، هلته ځای ورکوي، خونه روزنه ورکوي او هغوی ته ملي د افغانستان ته رالیږي. دا ټول تروریستي ډلې چې وګوري دا اصلي ازالې په پاکستان کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه هم امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان حکومت تل نړیوالو غوښتي چې پر هغو هېوادو فشار زیات کړي چې پر وینا یې له ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی قادر شاه ویل موږ په پرله پسې توګه له نړیوال ټولنې غوښتي تر څو د پاکستان په ګډون پر هغو هېوادونو چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي فشار واچوي چې د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د همدې له امله موږ د نړیوال ټولنې له غوښتنو او نړیوالو فشارونو ملاتړ کوو. د افغانستان د اجرایي ریاست د وین رسیل جاوید پیصل د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې د جنرال مایک ماستر څرګندونې مهمې وبللې، خو ویل چې د افغانستان تمه دا ده چې امریکا په خپل خپل نوې پالیسي کې دې مسلو ته پاملرنه وکړي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جنرال مایک ماستر تیر ورځ له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې سپینه ماڼۍ غواړي تر څو له طالبان څخه د پاکستان په ملاتړ کې بدلون وویني. مایک ماستر دا هم ویلي چې پاکستان باید له طالبانو د ملاتړ څخه لاس واخلي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سرګندون ته لا غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستاني چارواکو تل د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو څخه د اسلام آباد د ملاتړ په اړه د افغان او امریکایي چارواکو سرګندونې ردي کړي، او دا ډول سرګندونې په افغانستان کې د ماتو پړه پر بل باندې د اچولو داسې په توګه یاده کړې وه. پاکستان وایي په افغانستان کې سوله د دغه هېواد په ګټه هم ده. جنرال مک ماستر په دې مرکه کې ویلي چې که سم پاکستان له ترهګرۍ سره په جګړه کې درانه تلفات لیدلي، خو د ترهګرو ډلو سره یې چلند سلیکوي و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې امریکا جمهور رئیس پخکاره ویلي چې نور له طالبان څخه هیڅ ډول ملاتړ ورته د تحمل وړ نه دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا د ملي امنیت د سلاکار سرګندونو په هکله وایي، د دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې کړې وي، خو د دغو کارپوهانو په وینا امریکایي چارواکو په دې برخه کې عملا څه نه دي کړي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د پوهنتون استاد طاهر هاشمي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې که جنرال مایک ماستر سرګندونې عملي بڼه واخلي، دا به افغانستان سره ډېره مرسته وکړي.
سلسله ارگان هایی که در ساختار سیاسی امریکا همیش در تعیین پالیسی
خاقلی هاشمی ویل یاشمیر ارگانونه چی در امریکا در سیاسی جورخ پا پالیسی و پا تاکلو که تل شاملو لازم جدیت سخه کار نده اخیسته، او یه هم پس هم اتوگ عمل نده کرده. نه نور کسان پر دیر جدیت سره دغه مسئله سره تماس نیسی، چه دام دیل عمله زفکر کم که دا واقع نمالی شی پا یکین سره پیلی بای خیوی. خود پانتون دا وسادوی چی دی تروسا د امریکا لوری د پاکستان پا وراندی کم جدی اقدام نده لیدره.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کونړ په ولایت کې د داعش د ډلې په لیکو کې د بارانیانو په موجودیت او د دغې ډلې د ټریننګ د مرکزونو په هکله د کونړ د ولایت خلکو او استازو اندېښنه ښودلې ده.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازه حضرت علي وای، داعش ډله که څه هم په ننګرهار ولایت کې یو څه کمزوره شوي، خو لا هم د خلکو او حکومت لپاره لوی ګواښ ګڼل کیږي. هغه وای دغه وسلوالو د ننګرهار په یو شمیر سیمو کې تر ماتې خوړلو وروسته کونړ ته مخه کړې، او اوس مهال تر 2000 بهراني جنګیالي په دغه ولایت کې اوسیږي.
کونړ تشکیل قریب ټول پوره شوی، امنستان تر څه کم 2000 شاوخوا پورې داعش کونړ او نورستان او لغمان کې زیاتوزه شوي، نو هلته فعالیتونه زیات شوي. او دلته بیا هم وایم چې دا خلک آزادانه هم د سړک رفت آمد کوي، هغې تر هم نه راځي، هم دغسې خودې علاقو کې راځي. داسې جدي د دې او دغه نه ده چې دغه لارو کې کوم ځي او دا خلک گرفتار شي چې آیا ولې د دې مخه نه نیول کیږي.
نوموړی وایي حکومت باید دغه ډلې د من دوړلو پسې خپلې حسی توند کړی، ګنی داعش وسلوال به بیا هم په نهار کې را قوی شي. د کونړ ولایت امنیتی چارواکي هم په دغه ولایت کې د بهرنیو داعش وسلوالو شتون منی، او وای کونړ کې په مجموع کې د داعش ډله تر 3500 زیات جګړه ماران لري. امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې
زموږ په مختلفو ولسوالیو کې په چپه دره کې همداوس د چپه درې په خپله چپه دره په محل کې د داعشانو فعالیت، د نړۍ په ولسوالۍ د پاتاش په دره کې د دې عملي د ترینینګ فعالیتونه شروع دي. همداوس چې عرب ترورستان او د پاکستان پنجابیان په مجموع کې خارجان دوی ته ترینینګونه ورکوي.
کونړ کې ولسی خلک هم ویره لري چې که حکومت دغه ډلې په ماتولو کې مرسته ونه کړي، نو د ننګرهار د شینوارو په څیر به ستونزو سره مخ شي. دوه اونۍ وړاندې د قاطع ملاتړ ځواکونو اعلان وکړ چې د خراسان لپاره د داعش مشر هم په کونړ کې په یو هوایي برید کې وژلې دی، خو تر اوسه داعش هم په کونړ کې د خپلو بهرنیو ملګرو په اړه څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان ملکی هوایی چلند ادارې د هوایی ترافیک د لاخه کېدو او کنټرولولو لپاره د پرمختللي رادار تړون لاسلیک کړی دی. درادر چې نن دی او فرانسوي شرکت سره تړون لاسلیک شوی پر اتلونکو سو نه یو کې باید نسمولو کارونه پیل شي. د هوایی چلن چارواکو ویلي دي چې درادر به د فضا لاري د هوایی ترافیک عاید لوړ کاندي. لیمینیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند داروای په خاطر دی په کابل، باګرام او کندهار کې د هوایی فضا د کنټرولولو رادارونه و، خو د افغانستان هوایی چلند لپاره بسنه نه کوله. د ادارې نن د یکشنبه په ورځ د هوایی ترافیک او فضا د کنټرول او پرمختګ په موخه د املټ په نوم د یو پرمختللي رادار هوکړه لیکلی او بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. د دغې ادارې مشر محمود شاه حبیبي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دا رادار چې قرارداد یې د تالس فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی، د افغانستان هوایی حریم به 100% تر پوښښ لاندې راولي. هغه وویل دا رادار به د دې لامل شي چې د افغانستان په فضا کې د هرې تیاری مالیه له $1500 څخه تر 200 پورې لوړه شي. ښاغلي حبیبي وویل د افغانستان په فضا کې د تیارو د چلیدو د مالیې لوړوالی د دې لامل کیږي چې د ملکي هوانوردي ادارې کلنی عواید ډیر شي. د ده پر وینا په 2014 کال کې د دغې ادارې عواید $40 میلیون ته رسېدل. د ملکي هوایي چلند ادارې پر وینا په منځنۍ کچه هر ورځ په افغانستان کې له 2.5 تر 300 پورې پروازونه ترسره کیږي.
افغانستان فضا د عوایدو یو ښه منبع د دولت لپاره. تیر کال کې 2014 کې زموږ تقریبا $40 میلیون د افغانستان د فضا څخه لاسته راوړی وي، او کوم وخت چې مو د فیس لوډ کړی دی کېدای شي دا تر $60 میلیون پورې، اته 50 ته $60 میلیون پورې په عین ترافیک باندې مخته ولاړ شي. په آینده کې که ترافیک ډیریږي کېدای شي چې دا اواید نور هم مخته ولاړ شي.
د ملکي هوایي چلند ادارې د چارواکو پر وینا د دغه رادار قرارداد د 40 میلیون یورو په ارزښت ترسره شوی چې هر کال به د حفظ او مراقبت په موخه 9 میلیون یورو نور لګښت ورکول کیږي. د هوایي چلند یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان د رادارو کنټرول اړین او د ملي واکمنۍ نښه ګڼي. د هوایي ځواک پخوانی ډګروال اشوق الله یعقوب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل د افغان حکومت له لورې د رادارو کنټرول په دې معنا ده چې افغان دولت په خپل فضایي بشپړتیا باندې واکمنی لري.
په لومړي قدم کې دا د ملي واکمنۍ نښه ده، یعنی دا په دې معنا چې افغان دولت نور په خپل فضایي قلمرو باندې واکمنی لري. له بل پلوه به هغه اداګانې چې ځینې کسان وایي دلته نات پیژاندې الوتکې یا چورلکې راځي او د ځینو لورو سره مرستې کوي، دغو ادعاو ته به منطقي ځواب وي.
افغانستان د 2015 کال په سپتمبر کې د ناټو په مشرۍ د هغه وخت د ایساف له ماموریت څخه د فضا کنټرول په خپله ولکه کې کړ. د ځینو په باور د افغانستان په فضا د افغان دولت بشپړ واګه به نه یوازې د دې لامل شي چې عواید له دغه درک نه لوړ لاړ شي، بلکې فضایي حاکمیت به په بشپړه توګه د افغانانو لاسته وغورځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
ولنه یو خو وخت او یو خو سهار ټینګ دی او د ماښام. درنو اوریدونکو، د افغانستان په باره کې د جمهور رئیس ترامپ د ستراتیژۍ په برخه کې د زیاترو توقع ده چې زر تر زره دغه ستراتیژي اعلان شي، مګر داسې ښکاري چې لا اوس هم اختلافات موجود دي. ځینې وایي چې که عسکر زیاتیږي په افغانستان کې نو دا به طالبان نور هم وهڅوي او جنگ به تود شي، او ځینې بیا په دې نظر دي چې که عسکر نه زیاتیږي نو دا به تروریستي ډلو ته او طالبانو ته د پولې نه اخوا په پاکستان کې نور موقع هم برابر کی چې په افغانستان کې حمله وکړي. عتیق الله امرخیل صاحب، ستاسو تجربه څه ده چې څه کېدای شي، څه مشوره ورکوي؟
زما عرض دا ده چې کومې ستراتیژي طرحه کیږي د ټول 14 کالو د تجربې په نظر کې نیولو سره، چې هغه مراکز چې په پاکستان کې تر هوڅه په هغو باندې اساسي فشار راځي او هغه لبین لال نسی زه فکر نه کوم چې د عسکرو په زیاتولو به کومه نتیجه ورکړه. اساسي مطلب دا ده هغه څوک چې د جګړې مابین کې خپل فعالیتونه کوي هغه خپلو اکمالاتو ته ګوري، هم انساني اکمالات هم تخنیکي اکمالات. انساني اکمالات دوی همیشه د پاکستان له طرفه او اوس د ایران له طرفه هم دا همیشه په تکمیلېدو کې دي، همیشه په زیاتېدو کې دي. وخت چې دا تکمیلېږي زیاتېږي، وخت جګړه به دوام کوي او جګړه کتونکی نه دي. چیرته او ټول ژوند د امریکا ابتدا او لوی ستیتو ورنګلسي چې د دې مملکتو د دې او لاس لاندې نشي د فشار باندې چې د فکر نکوم چې عسكر زیاته دوه وخت نتیجه ورکا بیا هم کچیرته غواړي چې عسكر زیات بیا نو څلور زره یا پنځه زره عسكر غیر لیدل شي طالب ته او بهانه په لاس ورسي چې دغه د امریکا له افغانستان نه وځي او نور خپل عسكر زیاتی او تبلیغات زیاتی کی بیا ته نتیجه نه لري
ښه
او کچیرته عسكر زیاتی کی ما یو کال مخکې دا خبره کړې و اوس دا خبره کړې منګ شتقلی اردو لرو په هر قوری اردو کې باید لزر افکار دی امریکایي وجود لري چې ډیر زر افکار سي او مشترکان عملیات شروع کا مشترکان د دوی استخباراتي مسایل عملیاتي مسایل د افغانانو سره یو ځای دی وی کمانډ لاندې د ځات فعالیت شروع کا اما شرط دا ده چې د افغانستان اردو هغه مال سي هغه خپل قوت دی هغه دغه سلا اوس کفایت نه کوي دغه اوس په افغانستان کې سراسري جګړه ده او طالب نن په قوت کې ده دې کې هیڅ شک نشته
دا تاسو د کومې تجربې په اساس وایي
تاسو ګورئ فار ویزا وایم چې وګورئ زمونږه وخت د شفق او اردو چې لرو کنه د دې اکمالات ضعیف دي د دې تخنیک ضعیف ده تاسو ګورئ چې یو کمانډان کله چې قرار ورکړي د جګړې کنه دغه محاسبه هم په تخنیک باندې ده هم په نفر باندې کله چې دغه پلاس قوت موجوده نو هغه کولای شي په خپل رول باندې او خپل دقیق قرار ورکړي بالکل
خامنه
بالکل
خامنه
او کچیرته دا نه کیدی او څنګه نو اول داسې چې په پاکستان باندې فشار راونسي آسان ترين ته څنګه ده چې مراکز له بین لاړشي او پاکستان نور په طالبانو له حمایت نه لاس واخلي په هغه صورت باندې چې بالکل د عسكر له لګولو ته ضرورت هم نشته هم دغه د افغاني قوتونه تقویه شي هم دغه افغاني قوتونه کولی شي چې په لوړ ملاړ په ښه قوت باندې د طالب په مخالف کې ودرېږي او طالب نو په مخابره جګړه نه شي ورسره کولی.
مننه ډېر تشکر عتیق الله امرخیل صاحب کور دی وده
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې سکهال د خوست په ولایت کې د ملاریا ناروغي کمه شوې ده. د ازیان هیوادونو د بارنې چارو وزیران په مانیلا کې راټول شوې دي غونډه لري، خو منګ راځو اول دې مطلب ته چې په قاچاقي لارو باندې اروپا ته د پناه غوښتونکو شمیر لا هم نه دی کم شوی. په دې هکله راپورت اساس پام را اړو.
د پورتګال بهري پولیسو پرون درې دیش تنه افغان پناه غوښتونکو د آژه د سمندر له یاغي څپو څخه ژغورل دي.
ډېری ودروي موږ در سره مرسته کوو، انجن بند کړه موږ مرسته ته راغلي یو.
دا د ترکیې او یونان ترمنځ بهیدونکی سمندر دی. په دې درې دیشو کسانو کې نه ماشومان او نه مېرمنې شامل به چې وایي امیدوار و.
ټول روغ یاست؟ خیریت دی؟ موږ به در سره مرسته وکړو. سمه ده، غم مه کوئ، ژاړه مه، تاسو اوس خوندي یاست، موږ تاسو سره مرسته کوو، اندېښنه مه کوئ.
پاتې پنځلس تنه نورې نارینه وو، دا ټول درې دیش افغان او د کانګو څخه وو. دا ژغورل شوي پناه غوښتونکي په لیسبوس کې د سکالا په نوم بندر ته انتقال شول. بل پلاوه ایټالوي چارواکو وروسته له هغې د یوې جرمني ژغورونکي بیړۍ د عملې د نیولو امر ورکړ چې دوی پناه غوښتونکو ته په خپلې بیړۍ کې مستقیما د قاچاقبرانو د بیړۍ څخه پناه ورکړې وه.
داسې څو څو ځلې شوي دي او د دې مداخلو په تړاو شک دا دی چې د ژغورنې عملیات د دې لپاره نه دي چې خلک وژغورل شي، بلکې د دې لپاره چې هغه کسان ونیول شي چې د لیبیایي قاچاقبرانو لخوا انتقالیږي.
دوی ته په لمبوسا کې د پاتې کېدو امر ورکړ شو. لمپدوسا د ایټالیا سیسلی ته نږدې یوه ټاپو وزمه ده.
د اوسنی قانون پر رڼا کې اوس مهال په ایټالیا کې د دې کسانو سرنوشت د څارنوالۍ د دفتر په پریکړې پورې اړه دی، او هر هغه چا چې له دوی سره دلته په راتګ کې مرسته کړې وي هغوی د غیر قانوني مهاجرو سره د پلویتوب په جرم تورنیږي.
د دې بیړۍ عمله په برلین کې د رد یوې خیریه موسسې ځوان کارکوونکي دي. پر دوی باندې دا شک څرګند شوی دی چې په مخفیانه توګه یې د غیر قانوني مهاجرینو سره ایټالیې ته په ننوتلو کې مرسته کړې ده. ایټالوي څارنوال وویل چې زما په سوچ د دوی نیت یوازې دا و چې له اړو سره بشري مرسته وکړي. په دې اړه پر دوی باندې رسمي تور نه دی لګول شوی، خو د مسالې ټول اړخونه تر څېړنې لاندې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره پزره پوری جامع او به طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د ازیان هیوادونو د بارنۍ چارو وزیران په مانیلا کې ټول شوې دي. د شمالي کوریا سره د جنجال په زیاتوالي اندېښنه خوده ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د رایو په اتفاق هغه پریکړه لیک منظور کړ چې متحده ایالاتو په شمالي کوریا د نوو بندیزونو په برخه کې وړاندې کړی و. دغه پریکړه لیک د دې پریکړه لیک مقصد دا دی چې شمالي کوریا د کال د $1 بلیون عایداتو نه محرومه کړي چې د هغوی اتمي او بالستیک توغندیو پروګرامونه تمویلوي. د راپور تفصیل واورئ.
د جنوب ختیځ آسیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د آسیان په غونډه کې پرون د یکشنبې په ورځ برخه واخیستله. د وزیرانو په خبرو کې درې مهم ټکي شامل وو. یو دا چې واشنگټن هڅه کوي شمالي کوریا په ډیپلوماتیکه توګه تجرید کړي، بل د چین د جنوبي سمندرګي منازعه وه او په جنوبي فلیپین کې د اسلامي افراطیت زیاتېدل وو.
دا دریم فرصت دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې زه له آسیان سره خبرې کوم، اول ستاسې له سفیرانو سره او بیا په واشنگټن کې له تاسې ټولو سره. نو زه فکر کوم چې درې ملاقاتونه په شپږ میاشتو کې هغه اهمیت څرګندوي چې متحده ایالات له آسیان سره د خپلو اړیکو په اړه لري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي ویل د شمالي کوریا د ستونزې حل یوازې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې کېدلی شي.
دا آسان خبره نه ده، خو یوازنی لاره ده چې مونږ ورته په ګډه ضرورت لرو او هغه د خبرو او مذاکراتو سم لاره ده چې د کوریا د ټاپو وزمې مسأله پرې حل شي.
د آسیان هیوادونو وزیرانو له شمالي کوریا نه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي او له ازموینو نه لاس واخلي. د شمالي کوریا پر خلاف د بندیزونو دا نوی اقدام له دې عمله منځته راغی چې دغه هیواد د جولای په درېیمه او اتویشتمه باندې د بیلستیک توغندیو ازموینې وکړې. دغو ازموینو دا څرګنده کړه چې ښایي دغه کمونیستي هیواد اوس د امریکا او اروپا زیاتې برخې ویشتلی شي.
While the Security Council has done good work, the members
په کار د امنیت شورا غړي او د ملګرو ملتونو نور غړي هیوادونه ډیر څه وکړي چې پر شمالي کوریا باندې فشار زیات شي. په کار د موږ په ګډه کار وکړو چې هغه بندیزونه په بشپړه توګه عملي شي چې نن منظور شول او پخوا منظور شوي دي.
دغه بندیزونه یو شمیر هیوادونه لدینه ایساروي چې د شمالي کوریا اضافي موقتی کارګران قبول کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د چین او روسیې د هغه همکارۍ ستاینه وکړه چې د دې بندیزونو د منزورولو په لړ کې وکړلې. د سپینې ماڼۍ بیان وایي چې ولسمشر ټرمپ له متحدینو او شریکانو سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي چې پر شمالي کوریا باندې ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار زیات کاندي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام اته بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې سږ کال د خوست په ولایت کې د ملاریا ناروغي کمه شوې ده او وایي یو علت دا دی چې پشخانې ډېر استعمال شوې دي. دوی وایي چې د پشخانو استعمال ډېر مؤثر دی. دا چې د خلکو ته پشخانې څنګه ور ورسیږي دا د مسؤلینو مسؤلیت دی چې چاره یې وکړي. دا او ځینې نور رپورټونه په نورو خپرونو کې خپرېږي. زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. لږ وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږو. مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.